سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د خبري خبرونه ته مو فريد سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوی بسپنې یوازې 15% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ رسنۍ و نن شنبه راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر په ارزښت غوښتل شوی بسپنې یوازې 15% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پاره 15 ویلي په افغانستان کې د روان 2023 کال لپاره یې خپله غوښتل شوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالر ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پای کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه یې کړې وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 9 میلیونه او 2000 کسانو ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 15 میلیونو او 200 ډیرو کسانو دغې د دغې ادارې له طریقه نقدې پیسې هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو په رانیولو کنټرول ولري. بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېمه دا چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر کارل سکاوا د زمري میاشتې پر شپږمه نیټې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبوره شوه چې د بیړنۍ مرستو کچه له 50% ته راښکته کړي. د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان د چمبه په ختیز لاهور ښار کې په خپل کور کې بیانول شوې دي. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی. عمران خان رسل هغه ونیول شو چې نمړې په اسلام آباد کې به محکمه هغه د اختلاس په تور مجرم وپیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد پالی محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قضیه د نیولو حکم صادر کړ. د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان چې په 13 اپریل میاشت کې لواک د تیر کال په اپریل میاشت کې لواک و پرزول شو په 150 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان ویلي پرده لګول شوی تورونه سیاسي انګیزه لري. د هند ترول کې لاندې کشمیر کې مشکوک یاغیانو سره په وسلواله شخړه کې درې هندي سرتیري وژل شوې دي. د هند پولیسو نن شنبه د خبره داسې وخت ورکړی دی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډیلي د مستقیم واکمنۍ د نافذېدو 4 کاله پوره شول. پولیس وایي تېره شپه د پوزي ګزمې په هالاند ځنګله سیمه کې په وسلوالو یاغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلواله نښته کې درې سرتیري سخت ټپیان شول. وروسته ورکړه پولیس وایي د وسلوالو یاغیانو د مندنې عملیات لا هم روان دي. د کله چې 2019 کال پاکستان میاشت کې صدر اعظم نندرا مودي د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختم کړه. په دې لانجمنه سیمه کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړې د پام وړ کمې شوې دي. او د نن حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داسې حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو یو د نور پناغښتونکو هم یونان ته وښتل. په همدې حال کې د سمندر لاله یونان ته د وښتونکو پناغښتونکو شمیر خورا زیات شوی دی. یونان د حکومت په ویلامیه کې وایي د سمندري تجارت وزیر پولیسو او د کډوالو چارواکو پرګډ اقدام خبري وکړي. د یونان په ایروروس کې پولیسو د ترکیه سرحد ته چیرې موږ 2 پناغښتونکو موندلي چې لډلې 55 د سوریې او 45 نور د عراق او یو خزه د لبنان دغه کسان چې 35 پکې ماشومان دي روسه د کډوالۍ د سب نگدی مرکزونو تا ور استول شویدی. خبرونه مواوری دل اولاندی در تدام مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د ژمي موسم پر نږدې کېدو سره او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو د اړتیاو د ډېرېدو سره د دوی بودیجه په کمېدو ده او د بودیجې له کموالي سره مخ شوي دي. دا چې ولې وړاندې به یې په راپور او همدارنګه تفصیل به یې درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګ نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یوې لوی ویلې د جوړېدې چارې پیل شوې. خلک ورته خوشاله دي.
د نورستان خلک من ډېر غریبان یو، ډېر خوشاله شو نور هم راشي خو غریبان یو.
همدارنګ غزنی ته به ورشو چې د لسم ټولګي ول فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل شوې. دوی شفافیت ته خوشاله دي.
ټول وړیا تدابیر نیول دي ان شاء الله. نه دی یو حق بل چاته کول کېږي، هر سر ته خپل حق کول کېږي. موږ ډېر خوشاله یو.
په دې به هم درته راپور ولرو چې ولې په هند کې هر کال میلیونونه ښځې نادرکه کېږي. ایلت به درته په راپور کې ولرو. او په دې به هم درته راپور ولرو چې ساینس پوهانو داسې درملنه پیدا کړې ده چې د سرطان د ناروغۍ په درملنې او تشخیص کې مرسته کوي. نو مطالب هم لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وای په داسې حال کې چې د ژمي موسم پر نږدې کېدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېریږي، خو د دوی د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن خبره کړې ده ویلي دي د بودیجې کمښت په دې لامل شي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په وخت د خوړو او درملو مرسته ونه رسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر اړمن افغانان بیا وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بېکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتېږي، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی، د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خبره شوه پکې راغلي، د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې. دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه بودیجې 25 سلنه چې 1.3 میلیونه ډالر کېږي دوی ترلاسه کړي. پایلامه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د لامل شوی چې یو شمیر پروګرامونه ودروي. د لامی پټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 212 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچې اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده. د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول 3 کاله وچکالۍ، بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د پلازمېنې کابل دوه اوسیدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
هر مشکلات اقتصادي زیات داریم،
ډېر اقتصادي ستونزې لرو، کار نشته، هر ورځ دلته چوک ته راځو، د کار په لټه کې خو کار نشته، په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کیږي او نورې ورځې بیکاره تېرو.
کار میکنیم هر ورځ 4 ورځې بیکار هستیم،
پیش از مراد کارګرایش هم بیکار نه.
د طالبانو له راتک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړی ډوډۍ پیدا کولای شو، خو کله چې طالبان راغله بیکاری ورسره زیاته شوه. د سړکونو پر سر د سوالګرو شمیر زیات شو، خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلۍ او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلینډ او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په تیرو څو کلونو کې بېساري و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په وو هیوادونو کې 3,00,000 او شپږ هزار کسان له قحطۍ سره مخ وو. دغه شان د تیرې جولای میاشتې په 21 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو کارګرانو پاید کې 1.5% کمواله راغله چې لامل اوس مهال د هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا ویلي و چې دوی د ژمي په رانږدې کېدو سره د بودیجې له کموالي سره مخ دي. د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمیدل د افغانانو په ژوند څه ډول اغیز کولی شي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي چارو د شنونکي از رخشف زینه کړې ده.
له بده مرغه افغانستان په ښه اقتصادي حالت کې قرار نه لري. هر کال 600 تر 800 زره نوی ځوانان کار ډګر ته راځي، ولې ورته کار نشته دی. وزګاري بېداد کوي، فقر کچه ډېره لوړه شوې ده. مخکې هم فقر و، د پخواني حکومت په دوران کې هم پخواني ولسمشر ویلي وو که چیرې د فقر کچه $2 پورس کې لاندې $2 ونیسو، 90% افغانستان خلک تر فقر لاندې کرخی راځي. نو دا وروسته چې دغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواوو په شتون او د بینلري بېساري مرستې پر بنسټ شتون درلودل، هغه هم ختم شو او افغانستان منزوي شو، او دوه کاله کېږي هېڅ هېواد افغانستان تر اوسه نه دی پېژندلی او مستقیم افغانستان سره مرستې نشي کولی. یوازې د بشري مرستې په نوم $1.5 میلیون په اونۍ کې افغانستان ته راځي، او هغه بیا په افغانۍ بدلېږي او بینلي مؤسسه ورکول کېږي تر څو خپل مرستې جاري وساتي.
حافظ صاحب، دغه موسسې په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره مهمه دي؟
اوس په دغر کې هېڅ شی نشته، د کارموندنه نشته، د فخر پر ضد داسې کلکه مبارزه شتون نه لري، او اوسنی حکومت په خپل نننی عوایدو پورې محدود پاتې شوي دي. هیڅ ډول بینلملي مرستې نشي کېدلی. د اقتصادي ودې لپاره څوک زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ د بینلملي مالي سیستم څخه خبر پاتې شوي یو، د خپل انکشافي پروژو لپاره د دنیا څخه کومک یا قرضه نشو اخیستلی. ورلد بانک دلته کار نه کوي، آی ایم اف دلته کار نه کوي، ایشین ډیولپمنټ بانک دلته کار نه کوي. اگزام بانکونه لکه بانک شافی آلمان، سویس کریډیټ، دا بانکونه کار نه کوي، او تقریبا زموږ اقتصاد د ویجاړتیا په حالت کې دی. نو په دې خاطر که چیرې دا مرسته هم نه وي، هغه غریب خلک څوک کار نشته، عاید نشته، قدرت د خرید شتون نه لري، یوازې همدغه درویزه دي چې دی کوي.
دا چې افغانان د نړیوالو له دغه ډول مرستو څخه خلاص شي او یا دغه ډول اړتیاو څخه خلاص شي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
اول خو د هي سیواد د خارجي مرستو پر اساس بس یا توپ ته یا اقتصادي رغونې سره نه دي رسیدلي. دا ګدایي او درویزه بل شی دي، او اني خصلت لري، یو ګش لپاره او اقتصادي باستولید نه لري، حتی د اقتصاد لپاره زیان لري، ځکه چې هغه خلک تنبله مخته کېږي. دوهم دا چې دوی تیار شیان راوړي، د دې پر ځای چې پیسې خلکو ته ورکړي چې دوی د بازار ښه خرید وکړي او دا یو رونق اقتصادي پیدا شي د دوی مرستې پر بنسټ، هغوی شیان رانیسي پخپله د اوکراین څخه یا د قزاقستان څخه، بیا ډېر لوړ کرایه ورکوي، بیا یې وړي افغانستان ته، بیا یې پخپله ویشي. یعنی زموږ اقتصاد ته هېڅ ګټه نه رسي، یوازې هماغه د لوږې د بهترفولو لپاره یو اني لکه چې د یو ناروغ لپاره یو څاڅکي اوبه په کام کې اچول کېږي، همدغسې یو شی دی.
خطر پردیس و چې د اقتصادي چارو له شنونکي از رخشف فیزي سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د کمیدو په اړه د غي تحلیل پوښتلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم افغانستان کې پات کې ګوډه سالنګ اتیا کیلو لوی لارن د پرون رئیس د مسافر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو چارواکو د دې لوی لارې د رغوي د چارو د پیلېدو خبر ورکړی دی. دوی وایي چې د شپې په مخبه بارلونکو موټرو ته په نوبت اجازه ورکوي او د مسافر لپاره یې بله لار په نظر کې نیولې ده چې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د فوایده میوې سره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بند کړی ده. ل افغانستان رسنۍ راپور ورکوي چې اواز به د شپې په مخه لوی او باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي. هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بل شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایده امنیت وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند لري له لارې جرازي خدالاره د سالنګ د لوی لارې په سیر پخنه ده کندې کپری ده. شبیر د پروان یو وسیدونکو اساجی رډو ته په پیغام کې وویل چې باید مسافر ته د سالنګ پر لاره د تګ را تګ لپاره وخت وټاکل شي.
کو تر روان شبر خو به خیر هفته مونږ میته
دی وای د شبر کوتل پر لاره موږ نه شوتلای ځکه چې لار خراب ده لری ده او مسافر سړی کوي. مشتدی یو وخت وټاکي کډ شپې په مخوي کډ ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل وسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي.
خوشمن داسم کینې مې راي مور دفتن
دی وای هیلمنو چې موږ د لارې جوړ جوړ شي او بل دا چې موږ ته د وخت وټاکي چې څو وخت په دې لارې کشپو وي کورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فوایده امنیت وزارت اونې مخکي د مسافرو لپاره د شلبر د لارې د تګ راتګ خبر پاغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوایده امنیت وزارت در رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولی وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 10 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیارغونې کار پیل کړی دی. باندې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال شنبه ورځ څخه چې د 1415 وختم هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خودش پیل خو په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بلش په جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پوري دوام وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د نړۍ مسایل ته تم شو. په هند کې هر کال له میلیون ډېر مېرمنې نادرکه کیږي. دا چې د دې مېرمنو د نادرکې دوی علت څه دی ورزو د اسمت سروان په دې راپور کې اورو.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2020 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر شزی په هند کې بيدرکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2020 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 شزی او څه باندې 2.5 لک تر 13 کلونو کې شینجلې بيدرکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډیر شزی په مادیا پردیش او لویدیز بنگال ایالتونو کې بيدرکه شوې دي. د شزو بيدرکې د ټول هند لپاره لوی ننګونه ګڼل کیږي ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 6000 ډیر شزی او تر 6000 ډیر تر 13 کلونو کرشنجونی به درکه شي ودی. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان لدې ستونزې سره د مقابله لپاره د چارواکو اقدامات کافی نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزی او جنوني به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي ادارې بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې جنیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
اوس به د ټکنالوژي نړۍ ته ورشو چې ساينس پوهانو داسې درملنه او تشخیص پیدا کړی دی چې د سرطان په ناروغۍ کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
پا په ورستي ورځو کې د سرطان د ناروغي د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خبر شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه، او په امریکا کې بیا سیرونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنې کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې څېړنې لیکوال جرالد کرابر تریوي د څېړنې کې د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړی. څېړونکو وایي کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي، په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخه نیول کېږي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستل شي چې په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د اکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور لمخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 80,000 شزو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبه په ورځ په لنسټ انکولوژي علمي مجله کې خبري کړې دي. د دغو شزو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لوري وازمویل شو چې د هغو په منځ کې د 240 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ، په داسې حال کې چې دوه طریقې یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان و پیشندل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د خلونو ریوال پروګرام په مالی مرسته د نګدي 80 کیلو نوې کانال وستلو چارې پیل شوې دي. په یاد کانال کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه برابر شوي او په بشپړې دوسرې به شاوخوا تولز جری بسمک هم خړوب شي. تفصيل لسیمه څخه په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وای په مرکز پارون کې د 2200 متر پوګدوالي د نوی ویلې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیا وی چمتو شوې، او د ویلې د چارو په ترسیدو سره به 1200 جریبه للمی ځمکې ته منظم اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مالی لګښت او د 2200 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ایس ټی وی او د پروس او د ټی وی 1200 جریب ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خړوب شي او د سره به د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کېږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی عطا الله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې، بیا رغونې، پراختیا، د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړي، او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د یوې اوږدې ویلې جوړولو چارې پیل شوې، له یوې خوا یې للمي ځمکه خړوبېږي او له بل پلوه ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دی. بیان الله او شیرزمان:
زه ډېر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو، چې د ګارونو
دغه 2200 متر اوږد کانال د پارون مرکز اړوند د ایس ټی وی، ډی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي، چې په برکت په بزګران د ځمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموی د کانکور ازموی نزینی ګډونوالو ویل چې باید په دې پروسه کې شفافیت په پام کې ونیول شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې د ازموی نه ښه او شفافیت پکې شتون درلود. تفصیل لسیمې څخه په دې راپور کې.
خواستم از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شد و حق به حقدار برسد. و سلام.
تاج محمد در غزنی پسقاپت معنی که در کانکور پسجنی از موینه که گرون کرده و در دلته در شفافیت او حق و حقدار در ورکوال و غشتانه کوی. خو نور محمد بیا در کانکور یو بل گرون والده در شفافیت سخرازی در یوائی تمکیجش در کانکور گرون وال بخپل لیاکت در هیوات پوهنتونونو تا ورسوی.
الحمدلله ډیر ښه ازموینه ده. ټول ډیر ښه تدابیر نیول دي. انشاءالله نه د یو حق بل چاته کول کېږي. هر سړی خپل حق وکول کېږي. موږ ډیر خوشحاله یو سي و هر سړی خپل حق ورسېږي. خپل لایکات هر سړی خپل پنځه ته کولی سي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزنی کې له شاوخوا 3500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي چې وړ او بااستعداد ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی. هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزنی څخه 3440 نوي کسانو برخه اخیستې ده چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ شوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت پر رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصله او نور خپلوي او رقابت په دې شانو کې نشته. ورونو تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړ باندې تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کیږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزنی ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100,000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. از محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمندو ز یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورزيات چروما. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځینې لري مخ کې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډور ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ 800 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس له سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زمون له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه او د زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډیره مننه.
سلامونه. نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کوم کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې حساب دي، یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترم ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینه مې تر ورسېدو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنیو رسنیو د راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال بیان فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر په ارزښت غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5.9 میلیونه ډیر کسانو د دغه ادارې له طریقې نقدي پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغه ادارې نن په خپل ټوټه لیکلي دي چې د غمرسي د ملګرو ملتونو د ستراتیژي خبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکو خپل د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري. د پاکستان په خانه صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیځ لاهور کې په خپل کور کې بیان ور شوې ده. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی ده. عمران خان ورسره له هغه ونیول شو چې نوړی په اسلام آباد کې محکمه هغه د اعتلاس په تور مجرم پیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد مالی محکمه کې د محاکمې په وخت عمران خان حاضر نه و او قضیه د نیولو حکم صادر کړی دی. عمران خان په 55 قضیو کې تورن ګڼل شوی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مشکوکې هغه په وسلواله شخړه کې درې هندي سرتیري وژل شوې دي. د هند پولیسو نن شنبه د خبر په داس وخت کې ورکړی دی چې د دې لنجمنی سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډلې د مستقیم واکمنۍ د نافذولو څلور کاله پوره شول. پولیس وایي تیر شپه د پوځي کسمې په هلان سنگلک سیمه کې په وسلوالو یغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلوانه نښته کې درې سرتیري ټپي چې وروسته یې بیا سا ورکړه. او د ایران حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داس حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او مدیتراني سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو یو 2 نور پناه غوښتونکي هم یونان ته وختي. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر خورا ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یو منتاریا کوبای چې د پاسه څلور لکه پاکستانی کلدارو پوری رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي تر درې لکه واټه فریزان سي او سورې تر څلور لکه شل زره پر سوداګان کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د احتیاط د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایران شونزه ایفده سانه شما
کورمه پی ایران که دی او شپار سوال از کاله که گی چه معتاد شویم کنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف تیریگی
دا چه ده معتادینو ده درملین پا بهیر که ده بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو صبر مهم ده پا دی علمو ده معتادینو ده درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمارا که کدی
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی چې سکتګي راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خزه وهل ټکوله په چورو په شخانه وهل لسخت وهل سکنجول عمل خزم په نشو سره تخص
او د پروګرام په پای کې وبزړه پوری ډرامه لرو
مشره مشره یو خزره غلی ده وای سره وینم
اشتها زوانه د کسبین سره
زوانه د زوانه
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشئی مواد آزاد خرڅی یا د خرڅولو او رانیولو لپاره په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3,00,000 پاکستانی کلداری وه، خو سږ کال نږدې 4,00,000 پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوې وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر 3,00,000 واټه پرې ځان سي او سوري تر 4,00,000 شل زره پرې سوداګانی کیږي او 20 ساپی غواړي په 4,50,000 زره. د شپشنه مالا تر 3,00,000 شپته سره تراتیا پرې سوداګانی کیږي. د تور مال او هغه جړ ته چکار کې هغه 4,00,000 لس تر 15 پرې دای سوداګانی کیږي. د شپشته په مالا کې
پروسه سر کال د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګریشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3,50,000 کلداری و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تیریږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد آزادانه او ښکاره خرڅیږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100,000 هکتارو څخه تر 200,000 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 10 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 4,50,000 ساعتي بیه کمیشنه غواړه مار سړي چې مال درلوده.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ د لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تریاک رانیسي. برتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشې موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي، دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشلل شوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي، وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درولنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې دربلنه سوي، وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشلل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچان لرم شل ورځی کیږي چې ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچانو زنګ را وه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درسم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېخ کلن عین الدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یوځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور
مې په ایران کې دی او 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي. کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ را ټول کړي کیمپ ته موړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راوځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بیرته معتاد کیږي،
پس گرفتار میشي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلې دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به د معتادینو د درملنې زیربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وای په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوی او معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
د نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطح معتادین درلودل، ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل، نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,680 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نور دا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زیربستریز مرکزونه جوړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نشي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څنګه چې یو ناروغ د زهرکشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان استراتیجیکو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دوی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دوی لاسته راوړي.
د احتیاط د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیب لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 سلویخت نه تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښت زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آگاهی له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیل کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوس اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یمه، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه سکخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړي. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دوی څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دوی تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دوی کوم ډول اختلال لري. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فاملی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغه سې تیره نشي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نشي، یا هم د کانسولر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم یوی جلسی نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداری هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي، کله چې مریض روغتون کې بستر وسیږي کورنۍ یې باید ورسي د هغې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه وسیږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آګاهي پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وشي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرڅ کړي او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللي دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا په خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه په اول کې ډیر خزبن برابر سی دی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په نشي شان برابر وي او بیا گزاره فقط لما یک شمش لا کلی دی ما په شروع وله د کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کوته ورلو د ویلو دا مان دی ول په شکر می په کور کې تلاشي وکړي د کر پیداسو د په ذهن کې درته وې چې زبر تاسو سره بعد کرم باندې کوم بد څه بد ماشي را سره وخت خزه وهله ټکوله په چړو په سیخانه وهله لسخت وهله سکنجول عمل خزم په نشو سره خلاص د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړو ته ګلیپونه وکړو چې ځکه چې قوت وس خپل کور ولاړ د خپل کور مغابت بیا زار دي د حالت رسول دي سیمه دي خلکو دي کری دي خلکو تر پام داسې بد راغلي دي بالکل نه اړیکې سره لري نه سلام راچوي د کول مخ نه پرې دي په باغ کې نه پرې دي کوم شانې لسنګ نه پرې ځکه چې دی په ټول کلی او منځکا کې دای مات هم دي چې غلې دي مطلق غلې دي لمو یو خاطر بل کړی دی شمشان را وړی دي په دې کور کې بیا په بس لري خرڅ کړی دي بس کله ا د شمشان والا دای ګر کو یو څه ولسوالۍ ته راوړ د سیکرار وکړ ما په پلان خرڅ کړی طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسلې روپی راکولې ما به خلکو شمشان تر اغلا کولې ما پر د خرڅ ولې 500 ټولکو کالدارو د دې په کلم خرڅ کړی دي ځکه و باغونه لکه د انګورو باغونه او نسمک مو پر د کې دي ځکه د خصونه مو دي دا نه بیا پر و میګې مر کړی دي پر و ګوبول کښ می شو یو مر کړی دي په 15 بار بوټي یو مر کړی دي تل تک نه لري نه لري نه لري د دې چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کټخ کې وکړه د دې نه لري مطلق و خونه دا کومبل نه څه خبره د سیمې خلک خو دې جې تر سوولې دي چې غل دې روینانو دا یو روینین نه د ماده وکړه ته کړی ده هر کله لاس 15 لس 12 شپه 2-3 در روینان هر کله لري دا په ایران کې بجنه شوخت سی وي دي ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپه و پخته کړی دي د ډیر کاردار کم و شي د خپل نشي مشان خرڅول د پړی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا مالی تر وړي او چا به کور کې شمشو تر اغلا کړی او چا به ما غو تر اخلا کړو چې ابري کور لاندې اخلا کړی وو دا د ټول شانې جنو ترولو د ځینې خپل د ډیرو په مقابل دروینو کې بیا چې کله د کلی خلک ودرې دوی پر دې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته به د پرتی خلک نه راولي دلته به شهر په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت تر وخت سره د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیسو څخه په لښې هم نهسته دلته وسه بندیان کړی وو د دې پرې کوش په تاوی نه پرو بیرته ترغب چې به تر سول حکومت هم دا خواهش ته چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پر لپسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه
وایه د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما هو لنګې واو غنې دې په جوړ تا واخلم.
شکر ځوانې، ولاشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا خزه که همه والله این لاسه کیگی او پورم والله که سوگره کوی.
نو ماشوم خواه گیدهی، آقا خو پده نپویگی چه بکرد که پیسی شتا کنه، باید یو تو خوار کو.
بس ما یو تو خوار کن کنه.
نو چه خواری وار کم؟
نخپلی شده وار کن کنه.
کمی خپلی شده وای، نو ولی می تا تویل چه و چه شده روڑا؟
که پدی که ده شده نوی خیر ده ماشوم تی دوای شوا که نور تنوی آرام خوبشی. آقا دا ده گواندی خز آراغلا تا سخپل بنده رو که ززم خپل گوته تا چی و پوله و هم بیخی خمار خماریا
پوله دستا سر خوری کار دی ملام آتا دا بس طول ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چی میره می هم بیننگا هم بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلی خوری
شیجوره
میشی برش پدی توشک اکینا
بس هم دازه سم دی سال دی شیجوره
شکر تاسی دی سر
نمایشم جمالی دازی جاری
ای خوری چنر تو وایم زکم دوریم خپل شیده نلرم او چی شیده ورکوم شده اخلاص شو بیدی نلوگی جاری پا کور که پیسی هم نشتا
ده سرور خان نم گوده تلیدی
نه والا سرور خان چوک دی
وای دیر شمن سره دی دیر پیسی او جایدادو نلیدی اغا تو برسا کنجی چه زکات او خیرات در که
خوری که رختیارا باندی وای نو تروز همی سوال ندهی کرده شرمی گما
تولی شرمی جه خوب یواز لو غریب شده ده خوبت کار ندهی
سمده وار باشم خودی را شرمیگم
مشرا مشرا یو خزر آهلی دا ویلی دی سروینم
ریشتی ها زوانا دا کسبین سره
زوانا دا زوانا یو ماشومیم بغیر کلی خوبی خینج لیغون دیخکاری او دیر خایستم دا
ورش را ویلیگه او تلار سخبل کار که
داره مشرا دا اوز لیگم
یارا دا کچنن تا سادی فیل یغی بلی خواه کار پیدا سو
سلام علیکم رو جانا
وعلیکم سلام رازا پا داغا مخامخ توشک اکی نا دارا تا وای چی سنگ را غلی
دیر غریب ایم میرم این پودری دی ماشوم تا او چی شده ورکوام خو پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دی او جاری
بس بس سمده ده کور طول مصرف دی درکوام هر میاش رازا او پیسی دی اخلا خو تا با زموگ زین کارو نکوی
دا خو دیره که خبره ده تر زکات او خیرات طولول خو کار خیره ای ار دول کار چی بی کوام ای کالی پریولل وی کور پا کول وی آشپزی وی
نه نه اگه دول کارو تا ضرورت نلرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لره چه دول کار غواری؟
مطلب پیدا ده چه خپل پیسی دی اخلا هویت کار مکوه بس یوازی ما لک خوشحال ساته
ارورا زپور نشوام چه دول دی خوشحال ساتم؟
بس نور نو تخپل پوسه لک خپل میرد چه دی خوشحال ساته ما هم ده غسی خوشحال ساته
بی شرم انسانا تن شرمیگی خپل خور و مور نلری چی دی بر خزی تا پا بلا سرگ گوری یا خدایا داز ما دی بی غیرت میره للاسا اوزر مردار خور ما تا پا بلا سرگ گوری
داز ادی راژیو درنو آوریدن کو ده زهر و کاروان خپرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهر و کاروان
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم ستی دیمینه بانگاریم زن